آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي. د دې پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د طالبانو یو مهم کمانډان کوټې ته نږدې د کوچلاخ په سیمه کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ استازي په کالیفورنیا کې د ټکنالوژۍ د غټو کمپنیو د استازو سره ګوري چې د انټرنیټ څخه د ترګرو پر استفادې خبرې وکړي. او ترکیه وایي په عراق کې د اسلامي دولت ولس جګړه ماران وژلي دي.
نن شنبه ده، د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي 19 ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 کېږي. وخت په واشنگټن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام کوي د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پکتیا زده کوونکي د معرف له مسؤلونو نه د خصوصي یا شخصي ښوونځیو د مرکزونو د څارنې غوښتنه کړې ده. همدارنګه په هلمند کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د شپې عملیات ډیر موثر و. او د روغتیا نړیوالې ټولنې یو رپورټ ورکړی چې د کولورا نوی واکسین به زر بازار ته راوځي. دا زموږ د راپورونو په برخه کې اوري، خو لومړی پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د طالبانو یو مهم کمانډان کوټې ته نږدې د کوچلاخ په سیمه کې وژل شوی دی. د ملا رسول په مشرۍ طالبانو ډلې ویلي دي چې طالبانو دا کمانډان چې ملا محمد علام اندر نومېدی دوی وژلی دی. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د طالبانو د ویان له قوله ویلي دي چې ملا محمد علام اندر وژل شوی دی، خو دایې نه دی ویلي چې هغه د چا لخوا وژل شوی دی. د ملا دادالله د محاز ویان قاري حمزه امریکا غږ آشنا رادیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د ملا محمد علام اندر په نامه د ملا اختر محمد منصور د ډلې دا کمانډان پرون ماښام کوټې ته نږدې د کوچلاخ په سیمه کې د دوی لخوا په یو پټه حمله کې وژل شوی دی. کاري حمزه وویل چې تیره میاشت ملا محمد علام اندر د زابل د ولایت د خاک افغان پولیس والی کې د ملا دادالله مشر ورور حجي لالا د پاکستاني وسلوالو په مرسته لومړی سخت شکنجه کړی و او بیا یې په خپل لاس وژلی و. ټاکل شوی چې د سپینې ماڼۍ استازي په کالیفورنیا کې د سن جوس په ښار کې د ټکنالوژۍ د غټو کمپنیو د استازو سره وګوري چې څنګه کېدای سي چې پر انټرنیټ کې د ترهګرۍ ضد جګړه وګټل سي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو د تګ څخه معلومیږي چې د ولسمشر اوباما حکومت د اسلامي دولت د ډلې سره په مبارزه کې جدي دی چې نه غواړي دغه ډله او نورې تورېستي ډلې د ټولیزو مطبوعاتو څخه د ترهګرۍ دپاره کار واخلي. په حکومتي هیئت کې چې کالیفورنیا ته تللي د ولسمشر اوباما د دفتر رئیس د توریزم ضد چارو سلاکار د امریکا لوی سرنواله لوریتا لینچ، د اف بی آی مشر جیمز کومی او د ملی استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلاپر شامل دي. دغه مشران به په کالیفورنیا کې د ټکنالوژۍ د غټو کمپنیو د مشرانو سره وویني او پر دې به خبرې ورسره وکړي چې څنګه د ټولنیزو رسنیو څخه د ترګرو د استعمال مخه ونیول سي. د ډسمبر په میاشت کې ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې پر انټرنیټ باندې به د ترګرو مخه ونیسي او ویل چې په پام کې لري چې د امریکا د حکومت لوړپوړي امنیتي مسؤلین د کمپنیو د مشرانو سره کښېني او پر دې خبرې وکړي چې څنګه د ترګرو مخنیوی وسي چې د انټرنیټ د تورستی عمل د پاره کار و نخلی. د سوریه د بشر د حقوقو یو نظارتي ډله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو جګړمار د سوریه د رقه په شهر کې خپل مور ورسته لاغنه وشلې چې مور یې ورته وویل چې دغه ډله پریږدي. په بریتانیا کې میش د سوریه د بشري حقوقو نظارتي سازمان ویلي چې شل کلن جګړمار په عام محضر کې په یو مرکزي څلورلاره کې خپل مور وویشتله او وژله. نظارتي ډله وایي چې وژل شوې مېرمن چې د 40 کلونو وه هڅه یې کوله چې خپل زوی واڅوي چې د اسلامي دولت ډله پریږدي او د دې سره یو ځای د ښار څخه وتښتېږي. د سوریه د رقه په ښار کې 400,000 خلک اوسېږي او ورته د اسلامي دولت په اصطلاح د مرکز په سترګه کتل کېږي. په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې د ټولو نارینهو څخه چې عمرونه یې د 400 څخه ډیر وي غوښتلې دي چې د دې سازمان سره دې خپل ځانونه د خدمت دپاره رجستر کړي. ترکی چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې د دوی قواوو چې په شمالي عراق کې تربیوي ماموریت پر مخ بیایي د اسلامي دولت د ډلې یوه حمله یې پر شا تمبولې ده. د ترکی چارواکو له قوله د اسلامي دولت د ډلې حداقل 12 جګړه ماران د پنجشنبې په ورځ د ننوی په ولایت کې د بشیقه په نظامي اډې باندې د برید پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي. په دې نظامي اډه کې تقریبا 150 ترکی ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او هدف یې دا دی چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي او ویروزي چې د اسلامي دولت څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د امریکا د مرکز زی کومندانی یو ویان دغه برید تایید کړی دی. په امریکا کې د عراق نه راغلي دوه مهاجر نیول شوي دي. دوی د تروریزم سره د تړاو تورونو په اساس نیول شوي دي. په دغه سره د امریکا د حکومت په هغه پلان باندې انتقادونه ډیر شوي دي چې په اساس یې د منځني ختیځ د جګړې ځپلو هیوادونو څخه په زرګونو کسانو ته په امریکا کې پناه ورکول کیږي. نیول شوي کسان د عراق اوسیدونکي فلسطینیان دي چې د څو کلونو راهیسې په امریکا کې اوسېدل. چارواکي وایي چې امکان شته چې دغه دوه کسان دي د یو بل سره په تماس کې وو، خو چارواکو دا هم ویلي دي چې دا لا معلومه نه ده چې دغو کسانو دی په امریکا کې د بریدون پلان درلودلی کنه. دغه دواړه کسان پروند جمعې پورز په محکمه کې حاضر کړل سول. جنوبی کوریا د شمالي کوریا په خلاف د تبلیغاتو خبرول بیا پیل کړی دی. جنوبی کوریا دا کار د شمالي کوریا د ورستۍ اټومي ازموینې په جواب کې کړی دی. د شمالي کوریا د پاره جنوبی کوریا په خبرونه کې د موسیقي او د اواد آلاتونه نیولې تر خبرونو د شمالي کوریا د خراب اقتصادي حالات او په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت او د شمالي کوریا په اټومي ازموینې باندې انتقادونه شامل دي. او د امریکا اقتصاد د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې 202 زره نوي وظیفې رامنځته کړې دي. داسې معلومیږي چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد مخ پر ودی دی. سره له دې چې په دې وروستیو کې د نړیوالو اسهامو بیو یو لږ ضربې ولیدلې، د امریکا د کار او کارګر وزارت پروند جمعې په ورځ رپورټ خپور کړي او پکې راغلي دي چې په امریکا کې د بیکاری د تیرو د بیکاری کچه تیرو درو میاشتو رئیس 15% ده. په تیرو وو کلونو کې دا تر ټولو کښته کچه ده. دا غسنه چې زیات شمیر اقتصاد پوهانو یې وړاندوینه کړې وه په بیلابیلو سکتورونو کې زیاتې وظیفې رامنځته شوي دي. د دې برسیره هم په امریکا کې اوس هم 8.9 میلیونه کسان بیکاره دي او 6 میلیونه نور نیمه ورځ کار کوي. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنډونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 2:00 او 2:30 دقیقې ولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریده. هم د خبرونې لمړی راپور د پکتیا ځکهونکې د معرف لمسولونو څخه د خصوصي یا شخصي خوندزیو مرکزونو د څارنې او کیفیت ښکولو غوښتنه کوي. ځکهونکې د دغو مرکزونو د تدریس له کیفیت راضي نه دي. ابراهیم رحیمی په داړه راپور را لګلای.
د جنس او د قیمت ترمنځ رابطه څنګه ده؟
د پکتیا اوسیدونکو سمیولا په ګردیز کې د کسیلو رښتوی انسټیټیوټ ځکهونکې دی. هغه په ګردیز ښار کې په شخصي کورس کې د راتلونکي کال د درسونو د هیڅ دکړې په خاطر چمتووالی نیسی.
او د جنس د مقدار تر منځ رابطه
سمې ولادې جمی رخصتي د زدکړو لپاره بهترینه موقع ګڼي. هغه وايي په ټولیز ډول په کورسونو کې هغه څه ورزده کیږي چې په خوانځیو او انسټیټیوټ کې ورته ډیره پاملرنه نه ده شوې.
باید د مدني بنسټونو لخوا همدارنګه د معرفت لخوا په ښه کیفیت جوړ شي چې زدکونکي وکولای شي ښه معلومات لاسته راوړي او ښه درسونه وایي چې په هند کې افغانستان یو دسي دوانان ولری چې په خوې ودرل.
خو د سمیولا په نظر په پکتیا کې شته ژمنی کورسونه د دوی اړتیاوی نشي پوره کولای. زکالو نوې تدریسي نصاب سره پوره بلاتیا او د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو اړینې اسانتیاوی نه لري.
بدبختانه باید وایي چې په پکتیا کې د ژمنو کورسونو کیفیت سم نه دی. شاګردان ته نشي کولای چې نوې معلومات ورکړي. دغه چې اوس د کمپیوټر او انټرنیټ نړۍ ده، د دې سره سم معلومات نشور کولای.
د پکتیا هغه زدکونکو چې اقتصادي وضعیت خطر ژمنې زدکړو لپاره کابل او یا نور ولایتونو ته ځي، خو د کمزور اقتصاد زیاتره زدکونکو له دې بهترین موقع مؤثره ګټه نشي اخیستلای. عبدالغفور په پکتیا کې د منځني خوندې زدکونکو دی. هغه د ښار په شخصي کورس کې د عمومي ریاضي او انګلیسي ژبې زدکړې کوي.
ځینې کورسونه چې دي هغه برابر یا ځینې چې هغه بیا په معیار نه برابر نور ولایتونو کې چې دي کورسونه هم ښه دي، ښه سبقونه هم دي، خو هغه څه چې اقتصاد یې ښه دی هغه بیا هغلته بیا درس وایي. هغه له دې نه موږ دا غوښتنه لرو چې د معرفت لپاره راشي، د کورسونو باندې وګرځي، هغوی ته توجه وکړي. ته پښتانه ترکي ستاسې ولې داسې هغونه کوي؟ ځکه چې شاګردان باید حق لري.
په ګردیز کې د شمشاد په نوم د یو شخصي کورس مسؤل فضل ظاهرزوی د غلطه د کورسونو وضعیت دومره هم کمزوری نه بولي چې غنې د زده کوونکو اړتیا او غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلای. هغه له زده کوونکو غوښتل چې د روښانه راتلونکي لپاره د زده کړو په برخه کې له هر ډول برابر شوی زمینی ګټه واخلې ول نه غړي ځان وژغوري.
د وزنه هدف ما دغه چې ز خلکو ته خدمت وکم او خلک زموږ دوه تر دې وخت بل تعلیم وکم موږ به پکتیا ولسته خو د خدمت وکم او خلک یو چی شزده کې خبر دا او چی هدف لاسته راوړي خپل د جواز کې.
په مجموع کې ټول خصوصي خونیز مرکزونه د دولت له اړوند ادارو څخه د جواز تر لاسه کولو پر بنسټ جوړیږي او د څارنې مسولیت هم د همدغه ادارو پر غاړه دی. د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیم امریکا غږ ته وویل چې په ګردیز ښار کې د کورسونو د څارنې تر څنګ په ولسوالیو کې هم د ځینو وړیا خوریز مرکزونو د جوړولو هڅې پیل کړې.
په ځینو سیمو کې هم د لړۍ روانه ده. ځینو ولسوالیو کې مثال په سمکنۍ کې په ځاځیریوب کې ځینو استادانو د پروسه شروع کړي. ان شاء الله د معرفت په برخه کې چې هر ډول همکاري موږ په واس کې موږ به ان شاء الله د پښتیاوالو د غزده کون څخه نه درېغو او دوی سره موږ همکار یو.
په عین وخت کې دغه ولایت په احمد اباد زرمات سید کرم احمد خیل ځاځیریوب ډنډ پټان او شواک ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره ځینو مدني ټولنو لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه شروع کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د هم د دې خبرونه یو بل مطلب د ملګر ملتونو د مهاجرینو اداره وای چې د جنوبي سودان د اکواټوريا د لويدي زیالت نه په زورګونو خلک د مخ په زیاتدونکو شخړو او جګړو او جنایتونو لکبله تختی. دا کار هغه ستره ستونزه نور هم پسې زیاتوي چې په دغه د ستونزو نه ډک هیواد کې دننه او له هغه نه بهر د خلکو د بیزای کېدو په برخه کې موجوده ده. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیزا شلاین پر راپور کې وري چې په جنیو کې د دغې ادارې د مرکزی دفتر نه را لګلې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د اکواټوريا په ایالت کې د وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د غشخړې او جګړې په خاص ډول د خبرداري نه خبولي، ځکه چې دا سیمه تر دا اوس پورې نسبتا آرام وه. د جنوبي سودان دوه کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې د بشري حقوقو یو تر ټولو لوی بحران را پیدا کړی. څه د پاسه 2.3 میلیون خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي، چې په هغوی کې تقریبا 650,000 تنه هغه کسان هم شامل دي چې ګاونډي هیوادونو ته یې پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر نطاق ایدریان ایدواردز وایي چې د دښمنو ډلو ترمنځ په محلي جګړو برسیره د پایتخت جوبانه تقریبا 300 کیلومتره لري په یامبیو کې دننه او د هغې په شاوخوا سیمو کې نظم او قانون نشته، چې دا هم د دې سبب دی چې خلک خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته وتښتي. خلخال ډزې عامې شوي دي، جنایتونه زیات شوي دي چې پکې په ښځو، ماشومانو او نجونو باندې جنسي تیری، د موټرو تښتول، په حکومتي ځایونو باندې بریدونه او د ملکی وګړو د کورونو تالا کول هم شامل دي. په یامبیو کې د ملګرو ملتونو د تازه ماموریت له قوله ویل شوي دي چې دوی ولیدل په اکپیرو کې چې دغه خارګوټي په شمال کې واقع دی تقریبا 200 کورونه سوځیدلي او 300 نور لوټ او تالان شوي وو. خلکو د ښار په مرکز کې ځانونه پټ کړي یا نږدې کلو ته یې پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره فکر کوي چې د تیرې میاشتې د شورونه را وروسته چې د اکواټوريا په ایالت کې سخت جګړې پیل شوي تقریبا 15,000 کسان بې ځای شوي دي. دغه ادارې دا رپورت هم ورکړی چې دغه جګړو خلک دې ته هم مجبور کړي دي چې د ملک د سرحدونو نه واوړي. په رپورت کې بل شوي دي چې د دې ونې د شروع کېدو راهیسې تقریبا 500 تنه مهاجر هر ورځ ګاونډي هیواد یوګانډا ته داخليږي. مهاجرینو ویلي دي چې دوی د خوراکي موادو د کموالي له کبله چې ښه حاصلات نه دي اخیستل شوي هم تختی. امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریده هم د خبرونه یو بل مطلب په هلمند ولایت کې د ځنګړو ځواکونو لخوا د شپې عملیات ډیر ماسر و د خبره د 215 میوان قلوردو قومندان جنرال محمد موین فقری پرون د جمعې پرس په یو خبری کانفرنس کې کړی دا تفصیل د عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري
په هلمند کې د ملي اردو عمومي قومندان وایي چې د هلمند د سکوت هڅه یې شنډه کړې او د دولت د وسلوالو مخالفینو زور یې هم وروبه کړې دي. د 215 میوند کلی اردو قومندان جنرال محمد موین فقری په خبري ناست کې ویل چې د افغان ځنګړو ځواکونو د شپې عملیات په دې برخه کې ډیر بریالي و. د زیاتوي چې نړیوالو ځواکونو هم ورسره د مارجي سنگین ګریشک او خانشین په ګډون په ځینو نورو ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د پام وړ هوایي مرسته کړې. د میوند قلی اردو کماندار وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې په خپلو بریدونو سره هلمند ته سقوط ورکړي او آن د په وینا چې د حکومتي ادارو د مدیریت لپاره یې هم خپل کسان ګمرلی وو.
ما ډیر خاص عملیات په دشمن باندې شروع کړی دي. څلور شپې ته ورځې مخکې د دوی رهبری کیناست او دغه ماخام شپږ بجې خودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولید چې غار زوګانو نه تنها چې دی یو نوک قدر ته ځای وننه و بلکې د خاورو سره خاورش په دا څلور شپې ته ورځو کې چې زه ډیر خاص عملیات کوم مګر یو نفر ملکی هم تلفات نه دي لیدلی. مګر د دشمن ملا مې ورماته کړې ده. د دشمن کې مې وسیڅ نه دی پریخي. دشمن قدرسه نشي کولای چې ودرېږي.
په هلمند کې د افغان ځواکونو د دریستوریز قومندان زیاتوي چې د هلمند امنیتي حالاتو د سمون لپاره داسې نوي او تازه پلانونه له نور امنیتي ارګانونو سره په ګډه جوړ کړي چې ډېر ژر به په تراس کې په دې ولایت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. د زیاتوي چې د نوو عملیاتو په تراس کې به لومړی هغه لوري سیمو کې عملیات وکړي چې د دولت وسلوال مخالف طالبان پکې روزنیز مرکزونه او پټنځایونه لري. خو زیاتوي چې هلمند د افغانستان د اوو ولایتونو په اندازه پراخوالی لري.
زد خاص پلانونه نشم کولای چې چاته وایم و زه تاسو لدا اطمینان درکوم چې تاسو به د هلمند ډیرو لرو پرتو سیمو له بیا په موټرو کې لاړ شئ او د نږدې نه به یو ګورئ. تولید او قاچاق د مواد مخدر هلمند زه فکر کوم چې د برمان لوړ دی په تولید کې. نو په دې خاطر باندې هلمند اړ نه غانه یو خاص موقعیت لري. افغانستان د نورو ولایت دیو ولایت حدودار به لري.
دمګړی د هلمند څلور ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي چې دوی مساکله او نوزاد په تیرو څلور میاشتو کې سکوت کړي او دوی نورې بیا باغران او دیشو له تیرو دولس کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې وي. د هلمند رود اوبه معدنونه او نشي توکي درې نور هغه عمده ټکي دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د هلمند په نامنوي کې ځان ته ځای لري. خو د نشي توکو د کاروباریانو لاس بیا هم پر دې ټولو باندې اوچت بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. اوس هم په سوریه کې د خلکو د وضعیت په حق له یو دردونکو مطلب اوري. د سوریې د ادلب ولایت د مزایا په کلی کې چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی په سلګونو ماشومان او لویان د خوراکي موادو د نشټون لوجې د مرګ د خطر سره مخ دي. مرستندوی ادارې وایي چې لزګونه کسان د ولګې د لاسمړې شوی هم دي. د امریکا غاک خبريال هنري ریجول په خپل راپور کې وایي چې خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ونو پاڼې او شنه واخه خوري. د مدایا خلک نړۍ ته د خپل غګونو د رسولو لپاره بل چاره نه لري. هغه په انټرنیټ کې د خپل کډاونو او سخت ژوند ویډیوګان خپروي. په دې کې ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزوري شوي دي چې ژړلې هم نشي. یو مور چې خپل یو میاشتنی ماشومي روختون ته بولی وایي یو میشکي چې خپل ماشوم ته شیدې نه دی ورکړي. د ماشوم مروای خپل ماشوم ته د شیدو پر ځای مالګه او اوبه ورکوي. د پلاستیکي کڅوړنې لته جوړې کړي او ډایپرونه بيخي نه پیدا کیږي. د بسرحد ډاکټرانو خیریه موسسه په مدایي کې د یو رختون سره مرسته کوي. د دې ادارې اجرایی رئیس ویکی هاکس وای ډاکټران ماشومان ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ټوخي شربتونه ورکوي.
خلق
د لوګي نمړکی یوازې په هغه روغتي مرکز کې تر اوسه دروښت نمړ شوی دی چې موږ ورسره مرسته کوو، او یوازې ماشومان نه بلکې لویان هم د لوګي د لاسه مړ شوی دی. د مدایي کلای د حکومتي ځواکونو لخوا کلا بندي دغه ځواکونه ادعا کوي چې په دې کلی کې وسلوال مخالفین پټ دي او د انسانانو نه د سپر په توګه کار اخلي. په کلی کې د خلکو د وضعیت په حق له د بیسرحده ډاکټرانو د خیریه موسسې اجرایوي رئیس ویکی هاکنز یو ځل بیا تاسې
وایي
په دې تیرو څو میاشتو کې محاصره نوره هم سخته شوې او اوس هغوی هیڅ شی هم نه پرېږدي چې هلته خلکو ته ورسیږي. د کلي خلک هیڅ د سون مواد، لرګي، خوراکي مواد او دارو درمل نه لري. هلته د خلکو وضعیت په یو ناورین بدل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې چې د مدایي کلي ته د خوراکي موادو رسیدو ته اجازه ورکړ شي، او تمه کیږي چې د همدې راتلونکي دوشنبه په ورځ به په دې حق له بحث هم وشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ادریان ایدواردز وای پلان لري چې د خوراکي موادو یو کاروان دغه کلي ته واستوي.
At the moment we don't have a confirmed date to announce we will be announcing
دمګړي کومه کرانه ته نشته چې موږ د مرستو د رسیدو اعلان وکړو. موږ هغه وخت اعلان کولای شو چې مرستې په کامیابی سره دغه خلکو ته ورسیږي. د ادلیب ولایت د مدایا کلی په سوریه کې یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي. خیریه موسسه وای په ټوله سوریه کې شاوخوا 2 میلیونه خلک شته دي چې د جګړو له وجې مرستندوی مواد ورته نشي رسیدلی. د غیداری وای چې د سوریه د نورو سیمو په پرتله د مدایي په کلی کې وضعیت زړه بوګنون کوي دی.
مخکې د دې ساعت مهم خبرونه ته د طالبان یو مهم کمانډان کوټه ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې وژل شوی دی. د مولا رسول په مشرۍ طالبانو ډلې ویلي دي چې طالبانو د کمانډان چې مولا محمد علامندر نومې دی دوی وژل دي. د پاکستان جنوب رسپانو هم د طالبانو د وایند قانون ویلي دي چې مولا محمد علامندر وژل شوی دی. خدای نه دی ویلي چې چا وژل دي. ټاکه سوي چې د سپینې ماڼۍ استازي په کالیفورنیا کې د سان جوس په شار کې د ټکنالوژي د غټو کمپنیو د استاد سره وګوري چې څنګه کېدای شي چې په انجینر کې د تره ریزه جګړه وګټل سي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو د تګ څخه معلومیږي چې د ولسمشر اوباما حکومت د اسلامي دولت د ډلې سره په مبارزه کې جديدي چنه غوړي دغه ډله او نور تورېستي ډلې د ټولنیزو مطبوعاتو څخه د ترګري د فار کار وخلي په حکومتي هيئت کې چې کالیفورنیا ته تللې د ولسمشر اوباما د دفتر رئیس تورزم زد چارو سلاکار د امریکا لوی سنواله لوریتا لنچ د اف بي اي مشر جیمز کومي او د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلاپر شامل دي. د سوریه د بشر د حقوقو یو نظارتي ډله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو جګړه مار د سوریه د رقی په شار کې خپل مور ورستلاغ نه وژلې چې مور یې ورته وویل چې دغه ډله پریږدي. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشر حقوقو نظارتي سازمان وایي چې شل کلن جګړه مار په عام مزر کې په یو مرکزي څرولار کې خپل مور وشتلې او وژلې ده. ترکی چارواکو پروند جمعې پر ورځ وویل چې د دوی قواوو چې په شمالي عراق کې تربیوي ماموریت پر مخ بیې د اسلامي دولت د ډلې یو حمله پر شاتم بولې ده. د ترکی چارواکو له قوله د اسلامي دولت د ډلې حد اقل ولس جګړه ماران د پنځمې پورز د ننوي په ولایت کې د بشيقه په نظامي اډې باندې د برید پر مهال په نشټو کې وژل سوی دي. په امریکا کې د عراق نه راغلي دوه مهاجر نیول سوی دي. د تورزم سره د تړاو په تور نیول سوی دي. په دې سره د امریکا د حکومت په هغه پلان باندې انتقادونه زیات سوی دي چې په اساس د منځني ختیځ د جګړې ځپلو هیوادونو څخه په زرګونو کسانو ته په امریکا کې د پناه اخیستو اجازه ورکول کیږي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا په خلاف د تبلیغاتو خپرول بیا پیل کړی دی. جنوبي کوریا دا کار د شمالي کوریا د ورستۍ اټومي ازموینې په جواب کې کړی دی. د شمالي کوریا د پاره جنوبي کوریا په خبرونه کې د موسیقي او د هوا د حالاتو نه نیولې تر خبرونو د شمالي کوریا د خراب اقتصادي حالات او په دغه وخت کې د بشري حقوقو د وضعیت او د شمالي کوریا په اټومي ازموینې باندې انتقادونه شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د هوا اټکل ده په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه به منفي وي. اسمان به زای زای وریږي. کندهار د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه وو. اسمان زای زای وریږي. مزار شریف 15 ساته اسمان شین. هرات 19 شپږ اسمان شین. جلال آباد 18 ساته اسمان زای زای وریږي. کندز 14 سلور اسمان شین. او په پېښور کې باندې د تودوخه لوړ درجه 13 وي ټیټه به وي. الته به اسمان زای زای وریږي. هم دې سره درنډون کو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل نیم ساعت وروسته تاسو سره په خبرونه کې به حاضرې کو پر خبرونه کې باور کې روغتیا نړیوال ټولنې رپورت ورکړی دی چې د کولرا نوې واکسین به زر بازار ته راوځي د بلجیم پولیسو د بروکسل د ښار په یو اپارټمان کې د هغه کس ګوتو نښې پیدا کړې دي چې شک کېږي د پاریس په برید کې به یې لاس درلود دا راپورونه زمونږ په دویمه نیم ساعته خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان په وخت سهار په شپږو بجو پیل کېږي اوس د خپلو رډګان تر څنګ وسئ لنډ شبو کې دری همکاران نیم ساعت ستاسو په خدمت کې
رادیو آشنا.